سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډیر تلفات اوړي. یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له نچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیشي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د بین پاکۍ په برخه کې د نادولتي سازمانونو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په غبرګولی میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 80 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي. وروسته له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکیان د اکسپو یو پوسټ کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې چاپېریال مناسب وي، له ګواښونو پرته له نامناسبه تمو تش عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته له مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ واستولې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیله من دی چې واشنگتن به له ایران سره یو څه حل کړي، مګر د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ که کومه موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. تهران ټینګار کړی چې ډیپلوماسي غواړي خو د هر ډول تیری په وړاندې سخت ځواب ترشمن دی. ایران په مکرر ډول ټینګار کړی چې خبرې اترې باید یوازې په اټومي موضوع متمرکز وي او د خپلو توغندیو د پروګرام یا دفاعي وړتیا په اړه خبرې رد کړې دي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 15% اتلس سلنه ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر تر رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په مننې لیکلي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 13% تعرفه کې شامل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2018 کال د آسیا جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره نن له جاپان سره لوب لري. په دې مرحله کې د افغانستان او جاپان په شمول 8 ټیمونه لوبې کوي. د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام نیمه پای لوبې ته لار عمومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیر پړاو لوبو کې د ایران لټیم څخه مات شو خو مالیزیا او سعودي عربستان ته شکست ورکړ. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبي د سلواغې په ومه په اندونیزیا کې پیل شوې ده.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستون زو پتیره د هغوچ په دې هواد کې روان نه وړ بشري وضعیت لامل ډیر اغیزمنې شوې دي. خبرې کوو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخدي پراپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوګدی بي ځای کې د نه اقتصادي ستونزو او نامعلومه راتلونکو له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوی او خزي ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی. یو ان اس آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړی او ویل چې خزي او نجونې لا هم د تاګراتک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالان ګلې ویلی او میرمن سیمین ګل رابللی دی. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خپروي. په تیره بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړل وایي چې زیانګالي ښځې معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وای دوی محدودو خدماتو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویل شو چې دا کوم خدماتو دي چې خزي که هغه په کور دننه به ځای شوی او که نوی له بهره راستنې شوی دي بیرته خپل کلی ته خپل ټاټوبي ته له کومو خدماتو دوی به برخې دي.
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حق لا وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خزینه د مشکلات سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واک شي ودی یا وخت رسیدلې دي خزه یا ماشومان هغه قشر دی چې ډېر مشکلات سره مخامخ شوی دي او خزه د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واک وي کار کوي په ټوله مامورین وي معلمین وي او لاسی کورونه کول لاسی صنایع تر لاسی درلوده تجارتی کورونه کول خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کورونه دریدل دي د وظیفینه برطرفه شوی دي. ډیرای خزه چې مامورین په کور کې نوول شوی او هغه خزه چې خون کې و هغه اضافه بست شوی او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیوات راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولې وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنې داسې اقتصادي مشکلات ډېر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد ته راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوی دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګری وکړي پر رواني ناروغي اخته شوی دي او مخدره مواد ته ډیرای خزو مخدره مواد ته مخه کړي ده. نو دا ټول د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیرای ماندې افلرونه چې موسینه دي البته افلرونه په مخدره مواد اخته دي مجبور شوی دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرج کړي. نو دا یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزو لپاره او دا چې په افغانستان کې خزو د شپږ نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې خزو د نور د کولنیز ستونزې لري د ډېر ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزو په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې دا غي پر رعایت سره مجبور شوی دي لکه په کم عمر کې ودوي په سپینګیرو ته ورکوي د پیسو په بدل کې ودیږي پلوار باندې خرڅيږي او په بده کې ورکول کیږي او همدارنګ په خزو باندې په دې کلیو کې چې لار شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه کارونه ور باندې کیږي. حتی خزو د خطي کوي حتی خزو په پټو کې لونه کوي خزو د غرنه ډیر غټ درانه بارونه د لرګیو د پاره راوړي د حیوانات ساتنه په غاړه ده د ماشومان روزنه په غاړه ده او د هیڅ ډول حقوق نه برخمن نه دي. همیشه په افغانی ټولنه کې خزه ته په اخیر سترګه قتل شوې دي او په دویمه درجه کې ورته قتل کیږي.
میرمن سیمنګل په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلی ولی هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې ده. ګلی ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو.
زموږ د میلمنې میرمن سیمنګل سرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمنې کړې دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځایه شلې وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمنګل یادونه وکړله. د ژوند ډېر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. هم داسې ده،
دا خو واضح خبره ده، دا داسې روښانه خبره ده لکه د مرد وجود چې د مرد شاله وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرضاً په داخل د وطن کې کیږي، دغه ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شپله هغه مهاجرین دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي، دغه مهاجرین چې کله په یادې پروش کال په 2023 کال کې او 2023 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلق ور خلق به تور واستول. د دوغو خلکو د اول کدامه څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دی برابر شوی. د دوی هغه هرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغلا هو چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل اوبور وشل. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به دوباره راتک چې دغه ورسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په هر خاطر چې دی رسنی ډېر لیدل ساتي دا احوالات مشته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وختن یو دغه مشروي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درکولای شو اخستلای شو. نو د دوه نیغټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته هغوی ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی او څه وی سیستم نور دی، او بیا مخصوصا شیدې کوچنیان معلولین مایبین لکه تاسو چې خپل دا همیشه د ناندریو اګه اګزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه غلی ولی سیمنګل. د تبعی زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که څه هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیر په خوا د مروج او هغه چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګری دي، سیاسری دي یا سپینسری دي، او همداسې ښځې او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغذ روغتیایي خدمتونو ترلاسه یا نورو مرستو ترلاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې، دوی اکثرا هغه له دغو مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کیږي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیر احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي، ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتسیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه تیړه نه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د خوځو د حقوقو په برخه کې کړه او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د خوځو نظرونه ټول کړي دي. زه په خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې زمونږ ټولنه دا چې ډیر جنگونو ځپلې ده او په دې منځ کې ډیر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او بل دا ده چې زمونږ ټولنه ډیره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زمونږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او اصلا زمونږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه کچیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول کچیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي او نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرأت پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او کچیرې د خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم ترلاسه کړی وي، پوهه ترلاسه کړی وي، خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپل خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپل خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅ کړي، ځکه ښځه خپل حقوق پوهېږي، خپل پوهه ترلاسه کړې وي او د دې جرأت به پیدا کړې وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او وایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځه په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمنګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څام د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو له خپل مینو اکثرا وتلې دي، د نام نه یو ځین نور لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځینې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي. د خپل کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی دي. ماشومان ته څنګه؟ البته ماشومان هم ورسره. خو دی خزي څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي؟ د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته، وندولری وندا واخلی
چې د مرنه او د مرستې خیره شروع کړي، چې د فرزن په کور کې د نن د شوت سره د ماشومان سره سره کم دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدل شي. البته دا د تاثیر لري، خو کله چې رات تصویر کې ولاغه وګورو دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې کله نن به زیاده او کله د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډیر غټ غټ تاثیر لري په ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي، البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا غوښتل باید یو دولتي سیستم پروت دی جوړ وي چې فرزن یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوې مشروع دولت او مشروع فکر ولري، د خپل اتباو په مقابل کې دوه تبعید دوی یو 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 مرسته سره وکړي، یو سیستم ورته جوړ کړي او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري، د مهاجرتونو تفاهم د نن به ځای یا د باندې به ځای، دا ډیر غټ دغه لري تاثیر لري. او دا چې د اوږدې مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي چې بهتر دي دغه د بیا اندازې ډېر تاثیر د ټولو ټولنې پر جوړښت باندې کوي، بیا د کورنۍ او بیا د ښځو او د کوچنیانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً بېخي غټ تاثیر لري. نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري، یو مشخص بودیجه ورته ولري، او دغه پلان دغه مشکل په حل کې باید په فکر کې باید یو اوسي.
بله من سیمین ګل، په افغانستان کې وضعیت معلوم داره ده، د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي لدغه وضعیت نه، خو هغه محدود خدماتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې، د روزنې په برخه کې، د او ځینو نورو برخه کې دي، هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړیږي. دلته یو انسار ویلي دي چې د دغو خدماتونو په برخه کې یا د ترلاسه کولو په برخه کې هم یو تبعیضي چلند کیږي، توپیری چلند کیږي. د زیانګالو په ډله کې د ښځو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي، دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي. که په مشخص راته ووایي چې ښځې د دغو خدمتونو په ترلاسه کولو کې له څه ډول توپیري چلند سره مخ دي، او دا کوم خدمتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسی نه لري او کلری یې هغه محدود دی؟
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی، همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کېږي په فلاني ولایت کې یوه مدرسه جوړه کړه، په فلاني ولایت کې په فلاني کلي کې دوه مدرسې جوړې کړې، دوه مسجدونه جوړ کړه. خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي اوسي چې په فلاني کلي کې چې خځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي، او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې، یا دلته د ډاکټرانو نشتون و. موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ، افتتام کړ، او د دې لپاره به ښځینه ډاکټرانو ته ښه معاش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی لپاره به کار وشي. دا په خپله یو تعبیض دی، دا په خپله یو د ښځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د ښځو په برخه کې، د ښځو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې. که چیرې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د ښځو لپاره ډېرې په روغتیایي برخه کې ډېرې ښځینه کارکوونکې شته، یعنی قابلګان شته، نرسان شته چې هغه کولی شي د ښځو لپاره کار وکړي. هر شرط ضرورت په ولایاتو کې، په کلیو کې، په بندو کې چې ډېری ښځې د روغتیایي ستونزو سره مخ دي، او د زیږون په وخت کې خصوصا خزه مو او ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو تر اوسه پورې دونه قابلیت موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته، لیکن ټول برطرفه دي او ټول په کور کې ناست دي، هیڅوک وظیفه نه لري. که چیرې دوی د ښځو حقوقو ته ژمن وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې ښځې حقوق لري، نو د شرعي حقوقو په ورکولو سره به د ښځې او ټول مشکلات حل شي. که دوی واقعیا دغه خپلو خبرو ته ژمن اوسي، کوم حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي که هغه رعایت شي، نو د ښځو اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي. مونږ هم د اسلامي امارات نه د ښځې هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي، د اسلام دین ورته ورکړي دي. په ولایاتو کې دغه ښځینه چې په کابل کې، دغه قابلګانې نرسانې چې په کابل کې روزل شوي دي، مسلکي دي، دا د ولایاتو ته په ښه معاش سره ولیږل شي، په ولایاتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي، ښه معاش د دوی ته ورکول شي او هلته دې ولیږل شي، تر څو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایاتو کې مړ کیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای، هلته سړک نشته، هلته موټر ورتلی نشي، نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات حل تل شي. دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي، خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی. دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي، یعنی په کلیو کې، همالته په خپله کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي، او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه ښځه تعلیم یافته دي، هغه تشویق کی او دغه ښځه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې، نو دا د فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دا به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د ښځو په پرمختګ کې به ډیر رول ولري.
مننه. اغلی ولی میرمن سیمنګل د ویخي موضوع یادونه وکړه په دتی روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان واک تر رسیدلی دي اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه دی ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو فابریکې بیرته فعال شو او دا وشول اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ ولی
دا چې نړیشه هم مستاسي د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو دا چې د کوم سرحاله پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهیږو البته په جزئیاتو نه پوهیږو په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي دوی و دغه سیستم ته دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم هیڅ رقم پرمختګ پاره کې نشته صرف دغه موش تاسو چې دا څلور یا پندل سیسې جنگ تیر کړی دي او خلک به بیا له ولې ته دې تجدي نو دي دا د جوړونې پروژې را مخته کړی دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شین دي دا نه دي دا نه اساسي پروژې دي فرضاً یو دغه مثالونه څخه دغه شالنګ د تونل بیا رغونه و هغه په هغه په دوه عمر کې موږ دغه کاري جوړ کړی و چې دا یو پایما صرف سپین رنگ ورکړی او دا هغه یو دغه د اندازې ډیر اکشن دغه خبرونه دا بل خو هي حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوی دغه کول نه شوی په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړی نو دا پرو نه پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري خو ټول دوه عمر حقیقت نه لري لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکی په دا کوم دغه رسنې کې پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونو کې دغه وکي ځکه وکي خور مشتول در اخیره پور په خبره ځان نه سره پیو دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو هغه د هغه تر اوسه یې نه تړي د نرسینګ د مکتبونو د ډاکټرانو د پونټونو هغه تر اوسه یې نه تړي هغه د خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکه د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دا نجونې دوی د تحصیل څخه نه تر کې نه ممنو کوي دا چې فر په کورونه کې اجازه ورکړي نو درته خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شي د تحصیل وکړي یا نجونې تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي دا یو خپل عادي ژوند ته خلک دا مور ورکړي دا خو دا څنګه چې موږ د دې په خیرات کې دا وګورو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نور واخې نرسان کې اول خدای ډېر رات صلاحيت ورکړي چې واخې نوې نرس تربیه کې فرضاً په کوالټي او په کیفیت په ستاندرډ چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولای شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولای شي دا باید د یو کوي نصاب یو کوي مکتب د یو کوي سیستم د غوښتنې محصول وي
بله مننه
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګو په د ناندري دغه نسی وی دي چې موږ د تصوراتو په دغه اچو چې کاشکې دا څه کړو کاشکې دا څه کړو خو موږ باید یو د بل ځان سره وکړو دی راغلي دغه د پاره نه دي چې جنې تحصیل وکړي دی راغلي دغه د پاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعاً
مننه دې بحث به هم دوام ورکو دی ازادي رادیو لې خبرتیا ورسته
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه او ری میلمنی مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمنګل میرمن سیمنګل تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړه چې خزي ور سره مخامخ دي او د غراز ګلی ولی هم ویل چې د طالبانو د سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپل پخو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي رازود بیا هم ممدغه د زدکری موضوع ته طالبانو چې کله د انجونو لشبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې وتړلې، ورسته د پونتونو دروازې دوی پر مخ وتړلې. ویل چې دا ماقتی دی تر امر سانی پوری، خو امر سانی ډیر وزن دی، در څباندې دغه نږدې څلور نیم کال کېږي چې او دائم ندی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅ کله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې له مخې وایم چې زه خپل ښوونکی وم او تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه جوړه کړې ده، د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونو ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې بااستعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یو شاګرده وه چې هغه به نمره وه او ډېره بااستعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول مې واخست نفر مې ورولېګل چې د غنجلې والی مکتب ته نه راځي، خو وایدا نکې نه پرېږدي. بیا مې هم پوښتنه وکړه، دا موضوع مې تعقیب کړه چې نکې والی نه پرېږدي. ویلي چې نکته یې په مسجد کې ملا امام ویلي دي چې کچېرې ته د خپل دغه مرغۍ چې اوس یو څه غټه شوې ده، یعنې پیغله شوې ده، ته مکتب ته لېږې، ستا ایمان خطا ده او ستا ایمان ستا نه وځي، نو تر هغه پورې چې د انجلۍ بیرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبرې ورباندې تصدیق کړی او د انجلۍ مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه انجلۍ مې بیرته دې ته واده راکړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې د مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلی چې زموږ ټولنه ډېره مرسالاره ټولنه ده او ډېره په رسم و رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، بې علمي ده، چې زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چیرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو، چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه، د علم نه لری ساتل شوې دي او د خپل حقوقو نه لری ساتل شوې دي، او تاریخي کې ساتل شوې دي، په تیاره کې ساتل شوې دي، چې زموږ ټولنه او زموږ ښځې د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سمین کول، تاسو د دې موضوع یادونه وکړه چې دغه د وم ټولګي نه چې نه غوښتل د غنجلۍ، یعنی نکي نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او هغه هم د جمعه د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې د دغه د جمعه ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي، د چا طبيعي؟
خو همدغه سوال ده چې
کچری دغه زمونږ د ټولنې مشران او زمونږ د ټولنې عالمان دینی عالمان په دې باندې وکوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې خزو ته ورکول شوی دی او کوم څه چې د خزو حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کی او د خلکو ذهنونه روښانه کی په مسجد کې مولا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه اقلن څه په میاش کې یاوري د خزو د حقوق په اړه وغږیږي او د خزو د حق حقوق په اړه وغږیږي چې شرعي نظام ورکړي د اسلام دین ورکړي دي هغه حقوق کچېره دوی پام کوي او خزو ته یو په هوی نارینه ته یو په هوی نو دا نارینه په وکول شي چې په خپل کورنۍ کې په خپل خزو باندې مثبت رول ولري او د دوی ذهنونه روشانه شي او دوی وکول شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په خزو باندې د خزو سره کیږي د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي امارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي. دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مستنه خلک دي د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري. د دوی خبره اورېدل کېږي غوږ ورته نیول کېږي او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړی شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي مرکې کوي همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلن په میاشت کې یو وارې راوغواړي او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي او کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بله مننه اغلی کلی ولی د خزو په اعتبار باندې کوږي او بس ډیر مختلف اړخونه شته چې مکیده شي په باندې کې ان تم شو خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیر بیا لرو پروتوکولیو او باندو کې یو وخت تر کومه حدا پوری ضرورت یا التیا لري چې دی اغه ډیر ابتدایي مثلا کدی روغتیا په برخه کې وی هغه مشکلات حل شي یو قابلیت په کلی کې وی یا پنځدی ول سوالي کې وی و نرس وی او هدا قلی و خزینه متخصص ډاکټر وی چې د کلی هغه خزي او د غرض دلونو کلو نورو باندو هدا قل ورشي او دوی دغه داډم تر لاسه کړی چې هدا قل یو کلینیک شته دلته یو نرس یو قابلیت هم شته چې د دوی مخ ور واوري ولې دې ته ډېر توجه نکي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي.
دا خو ډېر واضح خبر ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي کله کدوې د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودي او هغه تکامل چې د 15 اگست 2020 پرې کړیو هغه ته هدي اقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړي وای یعنی ممانعتونه نه کولای موږ دا چې لوک ژوند نه غواړي چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي متخصصین راته مقرر کړي یا نرسان مقرر کړي نه هغه سیستم چې جوړ او تر هغه وخت پورې د شي هلي اقل سیستم خو هغه پلیز دی هغه ته مونږه نه جوړوي هغه ته په یو په بل باندې چې لته څه پر کوټ کې نه وحالته د کار محروم ک حالته د تحصیل محروم ک حالته په یو قانون په بل قانون دغه ته توهین ک تحقیر ک او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف ک دغه شی باید دلته باید توجه وسی او دا چې په کلو باندې کې چې زموږ تاسو لپاره فرض نه یو نرس وی یا یو متخصص یا هدا ک یو کښنی تمرک د صحی خدماتو د لپاره دا خو به شي ذکر کوم چې په بازي کلو باندې کې دا یو ډیر لوکس تاسو ورته چې کدا ولري خورکم دوی حتی د ډیرو عجلو نجوریانو مرجان د فار حاضر دي چې 200 300 کیلومتر سفر وکي او خپل مریض حالت بوزي. بیا هم یو د خلک د افغانستان خلک په بیخي غټ مشکلات یعنی د همیشه پر داس نو چې نو دا به دغه اخیرو کلوس دغه پدیدای دا به همیشه پر دغه شی وو خو یعنی توجه دوی نو کې پر عادي شکل توجه ورته شوی ده. هغه لا بیا بل سیستم راشي هغه بیا د منځ یو سی بیا د کیفی او بنیادی تغیرات راولي په ټولنه کې هغه او خدمات د منځ یو سی او د خلکو لپاره د خلکو سہولتونو د اسانتیا او د ژوند د اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یو سی نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنگ سالاري او په ټوپک ماری کې کوم بودی نه راځي هیڅ وخت په دغه تیرو پنځه لسیزو کې نه درغلي په صحیح خدماتو کې په اقتصادي خدماتو کې فرضاً په دولتي خدماتو کې شدید کم بودی وینو.
بله مننه میرمن سیمنګل د خزو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوې دي د دې د لری کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغي وي اسلامي ټولنې د اسلامي هیوادونو چارواکي عالمان هغه سفرونه چې افغانستان ته کړي دي دوی هم هم د غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لری شي مکمل بشپړ ډول خو تر اوسه پورې دغه غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم لخپل دغه فشارونو یل دغه دریس څخه پشاشوي بلکې برعکس نور فرامین هم صدروي چې هغه په غو کې هم په یو ډول باندې پر خوځ باندې فشارونه راوستل کیږي لا نور هم زیاتیږي. د کوم د سمرجاش تدا چې هغه وکول شي طالبان قانی کې د طالبان حکومت چې یو څه په دې برخه کې لخپل دریزه پشاشي ځکه خزي او جون هم د ټولنې نیمایي قشر دی کچیر دوی له هغه خدماتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي د خپل د ټولنې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه ده ټولنې پرمختګ کوي ورسره افغانستان پرمختګ کوي. د څه کومه مرجشت ده ستاسو په نظر؟ بله مېرمن سیمنګل.
بله ستاسو غږ نه لرم.
بله مېرمنې ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړل نه پوهیږم چې دغه ټول نړیوال هم دا چیغې وایي بغاری وایي اسلامي هیوادونه د اسلامي هیوادونو چارواکي دینی عالمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د ښځو په برخه کې یا د نجونو په برخه کې دغه لګول شوی محدودیتونو څخه په شا شي خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی. داسې کوم مرجع شته او کچېرې دیننه په خپل طالبان بل اخر فکر کوي چې د مشران به بل اخر دی یوه نتیجه ته ورسیږي؟
زما په نظر خپل اسلامي امارات په دې برخه کې یعنی د ښځو په برخه کې ډیر کمزورې ده او ډیره کمه توجه کړې ده. نو کچېرې دوی دې مسلې ته توجه ونکړي نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي، دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي. نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دي د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د کسان وروزي، یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي، صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې به ځای تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالف تبلیغات کوي. کچیر دوی د ټکی ته متوجي شي چارواکي دغه کسان د نه یعنی د زمون د هیواد می دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولیږي د روزنه د پاره ولیږي الته وروزل شي د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي د کوئی سره خبرې وکړي او د همدغه د خزو د حقوق په برخه کې د هغوی نه مشورې وغواړي او د خزو د پاره داسې کارونه پیدا کړی چې هغه د شریعت سره مخالف نه وي، مغایر اسلامي شریعت نه وي، داسې کارونه دی ورته مهیا کړی. یعنی کولای شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرره کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، ډېر ښه هنرونه لري چې زده یې دي،
د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کې داسې شرکتونه دي جوړ کړي چې دغه خزه د ټوله په دې ځای کې راټولې کې په هغه ځای کې د ورته زمينه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي د خرڅلاو د لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د د لاسي صنایعو د خزو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمينه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي نو په دې ډول باندې خزه ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او هم چنان د خزه د روغتیايي په برخه کې ډېر مسلکي کارمندان لرو قابلګان لرو چې دغه قابلګان ته د یو په خاطره معاش ورکړل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي او غوی د مقرر شي ولېګل شي په مخ خپل ولایتو کې قابلګان شته چې په کور کې بیکار ناس دي ورته معاش نه ورکوي ورته وظیفه نه ورکوي غوی ته د معاشونه ورکړي غوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغه خزر روغتیايي مشکلات حل شي او هم شنان کلیوالي مکتبونه دي جوړ شي چې په کلیو کې خزر خپل وکول شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمه انجونې په یو کلی کې سره راټول شي او یو خزینه معلومه ورته مقرر شي دوی ورته معاش ورکړي او هغه ته عمل ته زده کړه ورکړي په دې برخه کې کچیر کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کیږي خو دوی په خپل نه غواړي چې د خزر پر کار وشي او خزه په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلی ولی، لکه څنګه چې مېرمن سیمین ګل یادونه وکړه، د هغو زینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د خزو ژوند سره کېدای شي، فکر کوي چې دغه سي یو وضعیت به رامنځته شي یا موږ تاسو په دې نږدې راتلونکي کې دغه سي یو وضعیت شاهدان یو، له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغیر دوسره د پالیسانو په تغیر دوسره البته چې د شوزو او په مجموع کې ټول اطوار د ژوند کې به شيګان راسي او سم خواته روان شي او دا چې پر نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي دا وشي د اوسني حالت او وضعیت څخه خدای معلومي چې دغه فاکت د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي چې فرضاً مخصوصا د شوزو موضوع څخه به دغه کو تصور وکړي چې تغیر نه پکې راځي او دا چې په څرګند کم براسي تغیر به هیله خلرو چې تغیر پکې راځي دا خلک هدا خلک او عادي ژوند خپل د وطن خلک خپل عادي ژوندونه تپریشتي او چې تغیر راځي کنه راځي دا البته د نړۍ تاګه ما تخپل امکانات ډېر شي نسبت په تغیر او د بدلون وراتاکته او یا د دوی د پالیسانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرضاً د اتباعو منافع په اول قدم کې د اتباعو منافعو ته اول توجه اول احترام شوی دا او په اوسني حالت کې ډېر نه معلومي چې متاسفانه
بله معمولا کله چې دغه یو وضعیت وی هیلمندی هم وی چې وضعیت به یو ورځ بل اخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول را بدل شول او دغه راز ډیر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګاوه هغه سیستمونه کار ورنه کړ، هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رنایي ترک لګیږي او کنه، او لکه د یو افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رنایي تاسو وینئ کوم چیرې؟ ایا اسلامي هیوادونه به وکولی شي، یا اسلامي هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې د موږ ټولنه هغه حتی نه رسیدلی، لکه چې کویت دی یا مثلا متحده عربي امارات دی یا سعودي عربستان دی یا نور د چالت خزي آزادانه تګ راتګ کوي، کار کوي، په ټولنه کې فعال ګډون لري، خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه رسیدلی. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو ډیر وخت ډیر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم هیلمن تاسو هیلمن یاست؟
سوال ماته متوجه دي؟
بله.
البته تاسو یاد کړئ چې هیلمن دي تر یو اندازې پورې د اتباعو په زړونو کې د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډیر ویاړلی او زړور او ډیر قوي دغلر ملت مودي په وټلوس کال یا تقریبا 15 سیز جنگ دي هیڅ وخت ولا هیله نه بایللی زموږ تاسو نورین اشکال او انواع خسته دي په دغه 15 کلونو کې یو رقم سعودي بل رقم سیستم د ډیرو خلکو مداخله د لږ خلکو مداخله دغه ټول موږ تاسو دغه خپل هیله ده دغه خپل افغانیت افغاني هوډ او ازم دي چې موږ ودغه د تر سعودي تر نن ورځې پورې او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو هتا دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډیر سخت ورځې تیر کړې دي ډیر سخت حالتونه موږ تیر کړې دي د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوی یو یعنی فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د 15 کلونو جنگ ورسره کلونو جنگونو ورسره دوه عمر خپل ارزښتونه ساتلی وای لکه ملت چې دغه اوسه ساتلی دي البته چې وقدران نه یادو مو چارواکي نه یادو په وختن په وختن په مختلفو اشکال او ابعادو چارواکي خپسي وي دي چارواکي د اتباو پر ضد باندې پالیسيان یې د ریکري دي انتخاب کړی دي د بیگانه او خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زموږ ډیر وړلې او ډیر خوي ملت او دا خېله به موږ تر اباده پورې ولرو ولو د طالبانو په اندازه خلک هم په دغه ملت باندې دغه کوي وقتاري کوي او دا څلور کال او څلور نیم کال هر هغه توهین او تحقیر چې د واسه شوی دي مخصوصا د شوز په مقابل کې نه دي سپمولي نو پاته شول دا چې موږ به وخت اسلامي ودونو درجه ته ورسېږو کنه ورسېږو زه فکر کوم چې هغه اسلامي ودونو څه نو ورسې تر اوسه پورې غوډي صرف په مادي دغه کې په مادي کې چې زموږ تر خلکو دغه دی لوړ دي مګر نور ارزښتونه نور اصول د ژوند دي فرضاً ز خپل ملت خپل شې خپل قام چې دی په دغه باندې نور کوم په دې خاطر چې غوډي ده دغه دی کاذب دولت دی او کاذب ژوند دي فرضاً ډېر غلامي ژوند دي د سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري د خلنه د دولت سره مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری اوفیشل لری اقتصاد سم دی په هغه دغه څه ژوند سم دی نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټی ته چې وګوري زه فکر کوم چې خپل شی دی خپل ملت تر غول وربول
دی رضاته مننه غلې ولی میرمن سیمین ګل کتاب هم د خپل خبري سره راوون غړي د خبرونی ورسته برخه ته نږدې شوی یو تاسو څومره هله منی یاست چې د غوسنۍ وضعیت په همدې شکل باندې پاتې نشي بل اخره یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي کڅنګ
بس هله شته او هله مو په ټولنه کې د روشن فکر او قشر تخاده د مشرانو تخاده چې په دې برخه کې توجه وکړي په دې برخه کې کار وکړي د خپل کورنۍ نه شروع کړي او د طالبانو نه هم هله ده چې د خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمينه مساعده کړي د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي ترڅو چې د ښځې خپل حقوق پیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او په ټولنه کې د دې نه خالو او د دې نورین مخه ونیول شي نو دا هر څه په علم او په سره کېدلی شي او د اقتصادي مشکلات هم په علم سره په پوهه سره ورور د باندې تلای شي نو امید مده دی چې دا کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو دوی کار وکړي په خپل کورنۍ کې کار وکړي په خپل ټولنه کې په خپل منطقه کې کار وکړي او دا څونه چې په واسه پوروي د علم د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو غلې ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هواد کې د نوړه بشري وضعیت لامل ډیر غیزمنې شوې دي خبري وکړلې دا چې په کومو برخو کې خزي خدماتونو ته لاسرسي نه لري کور ودان ازادي رادیو اوري
ځنه په يم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته به جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نو پویا رنگ را سر څکې خاص می وست حال پشت نن کوي بیا اغس خوې د بیگان کوي ناک ستم نامي فرزړ کوي دای پکاوي تب کوي یار نکا ډېر یو زبر ادلی زړه قرار نکا یو وار سلوړی پر اغیار نکا بل د چور سرګو خریدار نکا ستا سره بټول عمر ملما کلک سام وکړي چې دی خپل ما زه خودی مې